تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوي. زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه مې ومنئ. په دې ساعت خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې بشیر ګواشي وړاندې کوي. لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکي وایي چې کېدای شي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو په دوام پړاو کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي. د شمالي وزیرستان کډوال د حکومتي کمپونو پر ځای د خبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې اوسیږي. دوی وایي چې د روژې په میاشت کې د بجلی د نشوالي له وجې ګڼ مشکلات لري او په کار د حکومت یا دوی خپلو سیمو ته واسطه او یا د ورته سهولتونه برابر کړي. او د امریکي بخنه غړند د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نن د جولای 14 باندې هم د اټمي پروګرام په سر خبري روان دي. د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي چې 13 هفته مری کې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه او استازیتوب طالبانو برخه درلوده. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو سره ځانګړو خبرو کې ویل چې کېدای شي له اختر وروسته کېدونکي د مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسانو هم برخه ولري. یادوي چې د جولای په 8 نیټه مری کې د پاکستان په قربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ نیغ په نیغه د سولې مذاکرات شوي وو. وروسته داسې رپورټونه راغله چې د خبرو کې د طالبانو با اختیار څوک نه وو، خو سرتاج عزیز دا رد کړی ده. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د حکومتي کمپونو پر ځای د خبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې اوسیږي وایي چې د روژې په میاشت کې د بجلی د نشوالي له وجې ګڼ مشکلات لري. دوی له حکومت غوښتي چې یا د خپلو سیمو ته واسطه او یا د وړله اسانتیاوې برابرې کړي. یو کډوال په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
د ښځینا مې و د وړو ویډ کې مې لکه دې ته ډېر سخت تکلیف وي. د وړو ویډ کې و ښځینا دای بالکل ور تکړله غوښتنه مې حکومت نه دا چاول لاس وي مې غولاري وطن ته مې دای وطن ته نه خو یا مې دولته سند د مات وکړو مې خیمه ته ورسړي و نه رس پښتنه مې نشته چې په توڅه ست تکلیف ته وسه غام ده وسه خوشي ده بوته.
بلخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان خواوشا 6000 کورنۍ په بکخیلو کم کې اوسیږي او هغه چې له دې ځای بهر دي د حکومت په ذمہواری کې نه راځي، خو بیا هم دوی ورسره مرستې کړې دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس یا سی او عبد الله وای د حمید کرزی په مشرۍ د پخوانی حکومت مشران د اوسنی حکومت د سقوط په انتظار دي او د لړکی بے ثباتی جوړی. عبد الله پرون په بدخشان ولایت کې په پخوانی ولسمشر حمید کرزی سخت تنقیدونه وکړه او ویل
14 سال گوش کار نبود، مادرم 14 سال گوگون کار نو مو په هماغه حکومت کې په یو خنده یو ټوک به د ملت یو لوی کس یو لوی مصیبت ته جواب وای او ترې تیرېدل. نن ورځ دغه حکومت لنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي. دعا هم کوي، ویناوي هم کوي او تبلیغ هم، خو هغه تور زړی دی چې د افغانستان طلایي فرصتونه په تور خوب بدل کړی دي او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی.
عبدالله زیاته کړه چې د اوسنی حکومت لمنځه تللو معنا بدای چې طالبان او داعش وسلواله ډلې واک واخلي. یاد دی چې تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت پر حکومت د پاکستان سره د اړیکو ځینو نورو مسلو په اړه سختي نیوکې کړې وې. د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت د مرکز پولی خمری په یو لوی جماعت کې پرونې وی چاودنه کې لږ تر لږه 13 تنه ټپیان شول. په ټپیانو کې د بغلان د ولایتي شورا غړی شاه جهان ایوبی هم شامل ده. د چارواکو په خبره چاودنه په داسې حال کې وشوه چې د بغلان د والی په ګډون لوړ پوړو چارواکو په دې جماعت کې په غریبو خلکو د روژه ماتي خواړه تقسیمول. د فرانس پریس خبری ژانس په وینا د بغلان د امنی قمندان عبدالجبار پردلی ویلي چې چاودیدونکي مواد په جماعت کې دننه ځای پر ځای شوي وو. تر اوسه کومې وسلواله ډلې د دې برید ذمواري نه ده اخیستې. تاسې خبرونه له مشال ریډیو واورئ. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نن یعنی د جولای په 14 هم خبرې اوږدې شوې چې د یو حتمی جوړ جاړي زر کېدلو نښې ښیي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې مذاکرات کوونکي غاړې د هغو مهمو مسایلو پر سر ازمایشي لوزنامې ته رسېدل دي چې په تیر کې خبرې ځنډولې وي. د رویټرز په خبره په هغه لوزنامه کې چې اخري متن یې بدلېدلی شي د ملګرو ملتونو څارونکو ته د ایران هغه ځایونو ته لاسرسی ورکول کیږي چې د اټمي وسلو د ساتنې یا دې برخه کې د څېړنې شک پی وي. د کې پوځي مرکزونه هم شامل دي او د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ په مشوره به کیږي. مرکشیانو ویلي چې که جوړ جاړی وشي نو له دې میاشتې څخه به د ملګرو ملتونو هغه قرارداد رامنځته شي چې شوې لوزنامه به عملي کوي. د دې موافقې له مخې که تصویب شي دواړه خواوې مجبوره دي چې یو لړ ګامونه والي. ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په مقابل کې به پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لرې کیږي. افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د طالبانو د یو برید په مشرۍ تورن یو روسي کس د ویرجینیا په عدالت کې د مقدمې اورېدنې څخه د بچ کېدو کیس بیللی دی. د امریکې ډیسټریکټ کورټ قاضي هنری هډسن پرون اریک حمیدالدین دا ادعا رد کړه چې ویلي هغه د جګړې قیدی دی نو ځکه په ولسي عدالت کې پرې مقدمه نشي چلول کېدلی. هډسن وویل چې طالبان او ورسره تړلې ترهګرې ډلې واضح تعریف شوی کمانډ یا قومندې چوکاټ نه لري او د جګړې اصولو او قوانینو ته ژمن نه دي. حمیدالدین پر ده لګېدلي 15 ترهګرۍ اړونده تورونو منلو څخه انکار کړی دی. په هغه بعد د جولای په 20 مقدمه کیږي. د امریکایي چارواکو په خبره نوموړی د روس پخوانی پوځي دی چې افغانستان کې د روسانو تر وتلو وروسته پاتې شو او بیا وروسته د طالبانو په لیکو کې شامل شو. او امریکا پر روانو څو میاشتو کې د اوکراین د پوځ د سرتیرو د روزنې پر پلانونو غور کوي. په اروپا کې د امریکا د پوځ عمومي قومندان بن هجس ویلي چې دا پلان به د اوکراین د کورنوچر د وزارت اړونده د ملي ګارد د سرتیرو د روزنې روان پروګرام نور هم پراخه کړي. دا تر دې مال د مشال ریډیو خبرونه.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 102.15 روپۍ اغستل کېږي او په 102.90 روپۍ خرڅول کېږي. یوه یورو په 104.50 روپۍ او په 104.45 روپۍ. یو پاونډ په 105.50 روپۍ او په 105.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.50 روپۍ او په 23 روپۍ. او د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ. یو افغانی په 2.02 روپۍ او په 2.04 روپۍ. او 2.68 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.91 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال موسمیت د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم 30 او کم نه کم 30، بنو کې 30 او 20، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدو چې بشیر گواش او سراج زهیر وړاندې کول. د افغان حکومت او طالبانو استازو تیر اونۍ نه یوازې خبرې پیل کړې بلکې پر دوام یې هم ټینګار وکړ، خو بل پلو د طالبانو بریدونه هم روان دي. دا به د سولې امکان ته زیان ورسوي او کنه؟
دغه حلقاتو په څنګ کې دغه چې عملات کېږي دا بې اعتماده کېږي. هغه اول حلقه چې باید هلته کښېني پروتوکول کې او یا سند دستخط کړي هغه بیا د سوال لاندې راځي.
د درغلیو په تور کې د خیبر پښتونخوا د نیول شوي وزیر کورنۍ سترې محکمې ته تللې ده. بل پلو په بلدیادي ټاکنو کې بریالی شوي کسان وایي دوی له دې نیول شوي وزیر سره ولاړ دي.
زمون سره دی وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل اغا او 17 کسان ټاون کونسلران اغا مونږ سره انټیک دي. د اغي استفاګانې مونږ سره جمع شوې دي.
د شمالي وزیرستان به کور کړل سی وي. خلک وای دوی چې په کوم خیمو کې ژوند کوي هغه دومره تودې دي لکه تنور.
ډېر ژه او ډېر ګرمۍ سره برداشت ډېر مشکل ده. دمره سخت اورمه ده په شه دمره چې لکه چې وې ته په شخصي نه کنه 10-20 زه بالکل ته نور ته ورنوسیا.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي عمل څخه مطمئن دي او امکان دی چې بل پړاو کې د طالبانو په قطر کې د دفتر غړي هم په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو او په قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج عزیز د مشال راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې ده. د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ګل پورز ماسپخین اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره خصوصي خبرو دوران د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز اوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د امن او مفاهمت اړخ ته مهم ګام دی او په اول ځل دواړو ډلو په ښکاره مذاکرات وکړه.
اول ځل او طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دویم دا چې اوپن شو خفیه نو دا د ابتداد نو ګورو چې مخکې څنګه کار روان دی.
د یو تپوس په جواب کې چې آیا د مذاکراتو تو بل پڑاو کے با د قطر دفتر چارواکی گڈون کوی زکه چی ویل کیږي تیرو خبرو کې د دوی نمائندگی نوا مشیر خارجه وې.
امید خوده بل د غلطه طالبانو دفتر دی کنه چې طالبان شروع چې فیصله کوي هغه بغای کوي.
د مذاکرات لړکې د پاکستان د کردار پاړه سرتاج عزیز یاد کړه چې مونږ هر وخت د افغانستان د امن او کلاری د پاره کردار تر سره کړي او راتلونکي کې به هم دا کردار جاری ساتو.
وی فسیلیټیټډ ابیسلی بیټوین دی افغان ګورنمنت اند دی طالبان لیډرشپ پاکستان دغه کې مدد
د ذکر دا چې د روانې میاشتې په اومه او اتمه نیټه د پاکستان په مری سیمه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې شوې وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تیره اونۍ په مری کې د پاکستان په کوربتوب د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات وشول. افغان او پاکستاني چارواکي دا خبرې ستایلي او وایي چې له اختر وروسته به د خبرو دویم پړاو کېږي. خو په همدې حال کې دوه ورځې وړاندې په خوست کې یو ځانمرګي برید 3 کسان ووژل. که څه هم طالبانو لکه د پخوا په شان دې برید کې د ولسي وګړو د وژل کېدو ذمواري نه ده اخیستې، خو بیا هم دا پوښتنې راپورته کېږي چې که یو خوا مذاکرات کېږي نو بل خوا بریدونه ولې نه درېږي. اسرار الله مومند رپورټ لري.
د افغانستان په خوست کې وړ مورزه موټر بمبریده چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله واوړېدله، پر داسې وخت شوی چې د جولای په 1 د پاکستان په مری کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو رسمي پیل وشو. په کابل کې د دفاعي چارو کارپو او پخوانی جنرال امرالله امان وایي لومړی خبره دا ده چې د سولې په دغه خبرو کې د طالبانو حقیقي او اصل استازي برخه نه اخلي. د ده په خبره کچېرې پاکستان او افغانستان خپل منځي اختلافات نه ختموي او لومبې طالبان د سولې میز ته کینی او بیا د خوست د ځانمرګي برید په څېر پیښې هم مخې ته راځي، نو له دې سره د سولې د پروسې په ټولو خواوو کې پر یو بل داسې بې باوري پیدا کیږي چې کېدای شي د سولې خبرې د تل لپاره ناشونې شي.
متاسف یم چې دغه مذاکرات اوس د پاکستان د افغانستان منځ کې دي. دوی له برعکس یعنې په چپه باندې شروع کړي دي، درېیم لسوګړي هلته وړاندې کړي دي چې دې سره د سولې خبرې وشي. دا غیر مسؤلانه خبرې دي. دا چې د اول سیاسي کړۍ سیاسي حلقات پرته د سیاسي رهبري د دواړو ملکونو په یو توافق باندې ونه رسېږي، اما دا هم زه وایم حلقات دي چې دا آماده کوي. اما متاسف یم چې دغه حلقاتو په څنګ کې دغه څه عملات کېږي، دا بې اعتماده کېږي. هغه اوله حلقه چې باید هلته کښېني پروتوکول کړي او یا سند دستخط کړي، هغه بیا د سوال لاندې راځي، ډېر هغه عمر اوږدېږي او د جنګ ته زمینه مساعدېږي.
خو د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان له دې سره اتفاق نه کوي او وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو استازي حقیقي دي. البته دا وایي په طالبانو کې ځینې د سولې مخالفین شته دي او د خوست د ځانمرګي برید په څیر پیښې هم ځکه مخې ته راځي چې د طالبانو مشران لا هم نشي کولی چې په سمدستي توګه ټول طالبان د سولې د خبرو په اړه په اعتماد کې واخلي.
اوس زما خپل اندازه دا ده چې طالبانو کې یو شورا کې یو تفرقه شته دی. څه چې کوم دي هغه د مذاکراتو حامی دي، څه چې وایي هغې د منې هغې سخت موقف دی، هغې وایي چې دا مونږ دومره قرباني ورکړې ده، اوس چې کوم د جګړه یو فیصله کون سطح ته راغلې ده، نو مونږ اوس د خبرو اترو دا وخت نه دی. نو دا مشکلات به وي او اوس لا چې کوم مذاکرات یا هغه دې سطح ته نه دي رسېدلي چې لا جګړه بند کړي یا دې کې چې کوم دی نو جنګ بندیرا والے جنګ خلا شروع دی، داسې حملې به هم کېږي.
بلخوا بیا د پېښور یونیورسټۍ پروفیسر اجاز خټک وایي سوله اوس یوازې د پاکستان، افغانستان او طالبانو د وس کار نه دی. نوموړی وایي که یو خوا په دغه سیمه کې د روانې جګړې تر شا د یو شمېر هیوادونو لاس دی، نو بلخوا دغلته د داعش په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې هم مخې ته راغلي دي.
ترګری مسله صرف د افغانستان پاکستان په تعلق باندې او دی په مذاکراتو په نتیجو کې او دا ګڼل چې دا ګڼې صرف بس طالبان دي او افغانستان حکومت غواړي او خو خبرې اترې کامیابې شولې نو بس هغه مسله به حل شي. خو ما خیال دا دومره اسانه نه ده، دا دومره اسانه نه ده. په دې نوي مسله هم سوچ پکار چې رورو ما دا خیال دی چې طالبان به ختمیږي خو به نه خو روف سوب شي داعش او دا خلک را مخامخېږي مخامات امن دومره زر راتلل نه ښکاري.
اجاز خټک زیاتوي پاکستان د افغانستان په ګډون ټوله سیمه کې د سولې پر لور سفر شروع کولی شي او هغه داسې چې اسلام آباد د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له څه توپیره داسې عملیات وکړي چې نړۍ ته ښکاروي. د ده په خبره له دې سره به افغانستان او هندوستان هم تشویق شي چې هغه عناصر له منځه یوسي چې پاکستان ته زیان رسوي.
اسرار علم موندو په داسې حال کې چې د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو استازو د تیر اونۍ پر خبرو چارواکو خوشی څرګند کړی ده. د جګړې د ډګر ځینو طالبانو د دغو خبرو د مشروعیت په اړه پوښتنې ولاړې کړې دي. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخته راتګ هم د هغه هیواد د سولې په اړه هیلې کمزورې کړې دي. پر دې موضوع د فرانس پریس خبري اژانس یو رپورټ راغلی چې هارون بچای وړاندې کوي.
د فرانس پریس اژانس رپورټ وایي د افغانستان د سولې عالي شورا غړو تیره اونۍ د پنجاب په مری ښار کې د افغان طالبانو له استازو سره د سولې رسمي خبرې د دې لپاره پیل کړې چې د افغانستان 14 کلنې جګړې ته د پای ټکی پیدا کړي. په دغه لیدنه کې موافقه وشوه چې دواړه لوري به په راتلونکو اونیو کې بیا ویني چې کابل، اسلام آباد، بیجنګ، واشنگټن او ملګرو ملتونو د دغه سکیدلو هرکلی کړی دی. خو د رپورټ تر مخه کلی یوې خوا د افغان طالبانو ځینو قمندانانو د افغان حکومت او د هغوی د مشرانو ترمنځ د شویو خبرو ملاتړ کړی دی، نو بل لور ځینو نورو بیا په دغه اړه مخالف نظرونه څرګند کړي دي. په رپورټ کې د افغانستان په هلمند کې د طالبانو د یو مشر حاجی حضرت په حواله ویل شوي چې د سولې د خبرو ملاتړې او یوې ښې پایلې ته یې هیله مند دی. خو په ختیځ ولایت کونړ کې چې له پاکستان سره پر پوله پروت دی او په تیرو کلونو کې پکې جګړې زور اخیستی، د ارشاد غازی په نوم د طالبانو یو قمندان ویلي هغه کسان چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي د طالبانو اصلي استازي نه دي. دغه کسان پاکستان دغو خبرو ته کینولي دي. د طالبانو اصلي استازي هغه دي چې په قطر کې ناست دي. رپورټ کاږي طالبانو د دې لپاره چې په افغانستان کې خپل یاغیتوب ختم او د سولې خبرې مخته یوسي په 2014 کال کې په قطر کې دفتر پرانیست. رپورټ وایي د طالبانو مشرتابه چې د کوټې شورا په نوم پیژندل کیږي د پاکستان پر منځګړتوب د افغانستان د سولې د شویو خبرو نه خو هرکلی او نه هم غندنه کړې ده. د طالبانو د مشر ملا عمر لخوا هم چې په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ پر افغانستان د نړیوالو تر حملې وروسته نوموړی په عام محضر کې نه دی لیدل شوی، د دغو خبرو په اړه کومه بیانیه مخته نه ده راغلې. د رپورټ تر مخه ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت تیر دسمبر میاشت پای ته ورسوه او یو څه شمېر ځواکونه چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په هغه هیواد کې پاتې دي به د 2014 کال تر پایه وایستل شي. په کندهار کې منهاج نومي د طالبانو یو قمندان فرانس پریس ته ویلي موږ به د خبرو میز ته هله راځو چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه ووځي تر هغې چې دغه ځواکونه په افغانستان کې موجود وي د سولې خبرې مثبته نتیجه نشي ورکولی. رپورټ زیاتوي د سولې خبرو په اړه د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو سربیره په افغانستان کې د داعش ډلې مخته راتګ هغه څه دي چې د هغه هیواد د روغې جوړې په اړه هیلې ټکنۍ کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراد اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی دا زمین نجوان دا سرنست دا
زمین غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگر فیند او میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زمین اکتابو چون تک کینی چون تک پل پلاو غلائی چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د خیبر پښتونخوا د مادیاتو صوبایي وزیر ضیا الله افریدی کورنۍ پېښور های کورټ کې د درغلیو په تور د نوموړي نیول کېده په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی. د حکمران تحریک انصاف ګوند دغه غړی تیر هفته د صوبې احتساب کمیشن لخوا ونیول سو. پرون همدارز پېښور کې د هغه پلویانو په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د نوموړي نیول کېدو یو سیاسي مسله او وزیر اعلی پرویز خټک یې تر شا دی. پا دی اړه خالد خان رپورٹ لري.
دا گل پورس پیښور پریس کلب کې دا پیښور بیلا بیل سیمونه د تحریک انصاف غړو او منتخب ضلعي او ټون کونسلرانو وویل چې دوی به نه صرف د پی کې ون نه منتخب شوي صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر ضیا الله افریدی د احتساب کمیشن له اړخه د نیولو په ضد احتجاج کوي، بلکې ضلعي او ټون کونسلران به د احتجاج په توګه د خپلو چوکونه استعفاګانې هم ورکوي. دا پیښور ټاون یو منتخب شوی کونسلر مشال ریډیو ته وویل چې الله افریدی دا یو سازش لاندې نیول شوی دی او په دې سازش کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک هم پوره پوره لاس لري.
عرفان سلیم زمان احمد او د ټاون کونسل یو سی 3 نظر منتخب شوی مرغی ممبر زموږ سره دی وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل آغا او 17 کسان د ټاون ټاون کونسلران هغه مونږ سره انټیکټ دي، هغه استفاګانې مونږ سره جمع شوې دي او نور استفاګانې په ډسټرکټ کې او نور ټاونونو کې هغه هم مونږ سره لګیا لري جمع کیږي. زموږ مطالبه دا ده چې تر څو پورې سی ایم پرویز خټک په کرسۍ باندې ناست دي تر هغه پورې شفاف تحقیقات نشي کېدی، لہذا هغه سټپ ډاون شي.
دا شان یو بل د تحریک انصاف منتخب شوی غړی وویل چې دا پېښور 80% ضلعي او ټاون کونسلران د ضیا الله افریدی سره دي او که چېرې هغه سره انصاف نکړې شو نو د تحریک انصاف نظریاتي غړي به د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف په ټوله صوبه کې احتجاج پیل کوي.
موجی شازیم نیم نزد یونین کونسل 17 نه الیکټډ وایس پرزیدنت یم. څه خلک پاکستان تحریک انصاف دویم برانچ جوړول غواړي.
تقریبا 80% ټاون او ډیسټریکټ ممبرس 90% کونسلرز چې کوم ریزرو سیټ والا ټاون ډیسټریکټ دي تمام خلک چې کوم دي حاجی صاحب سره ولاړ دي.
د صوبایي احتساب کمیشن له اړخه د ضیا الله افریدی نیولو وروسته د پی کی 1 تحریک انصاف غړو او منتخب کونسلرانو په پیښور کې احتجاج پیل کړی دی او دغه کونسلرانو په خپل خبري غونډه کې وویل چې دوی به د احتجاج تر هغه وخت پورې کوي تر څو پورې چې وزیر اعلی پرویز خټک د خپل چوکۍ نه لری شوی نه وي.
استفاګانې خو به خامخا ورکوي، دومره زور په ځان کې وینو چې موږ به دومره زور چې کوم دی دغه کو چې دوی به په آزاد طریقې سره چې کوم دی کنه د انکوایري وکړي چې هلته یا سړی ملوث دی یا نه.
یاد دی وی چې هغه بل ورځ د پیښور نه د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړو یاسین خلیل، فضل الهی، ارباب جانداد او نور د تحریک انصاف غړو په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه کړې وه او د ضیا الله افریدی نیول یې د احتساب کمیشن یو ځانګړی عمل بللی و او په پخوانی صوبایي وزیر یې د خپل وزارت کې د اداري فساد او درغلو تورونه هم لګولي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان حکومت له شمالي وزیرستانه د بې امنیو له وجې بې کوره شویو کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا په بنو کې کیمپونه جوړ کړي دي. دلته په بکخیلو کې شاوخوا 20,000 کورنۍ اوسېږي. په سلګونو نورې کورنۍ داسې دي چې د حکومت په جوړو کړو کیمپونو کې د ژوند پر ځای یا د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځان له خیمې وهلې دي. دوی وایي چې حکومت ورته پام نه کوي او دومره ګرمي ده چې په کومو خیمو کې ژوند کوي هغه د تنورونو په څیر تودې دي. عمر دراز وزیر ورسره غږیدلی.
شمالی وزیرستان به کوره شوی کډوال چې بنو کې په مختلفو خیمه بستو کې ژوند تیروي وایي روژې میاشت کې په خیمو کې د سختې ګرمۍ نه د یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې دوی په دې سخته ګرمۍ کې هم د بجلی د سهولت نه محرومه دي. زیاتوي د یو بل ځای نه د صفا سکلو به هم په مشکله پیدا کوي. د میرعلي یو کډوال بخنواز چې بنو رنګ روډ خیمه بستی کې ژوند کوي وایي
تکلیف خو د رمضان چې قیمت دا ټینټینه چې وګوري یو ګرم چې قیمت سیر یېر ده ویر کی جن کے دا 24 گھنٹے دول تک زنی نہ خیشتا وی بیا نہ ناوزی چې کی مدو چې زون خیش نہ کو ور نلم بیجی چې کی مدو گزارا پر ٹینٹ سے نشی نہ نا کنا دے نرا خرکی مواد در لوی تکلیف غا وی زکا چې کی مخوی نرا پر ٹینٹ سے چې پروتدی ہم بجلی شتا چې کی مدو بجلی میں تاریکان نشتا چې کی مدو یو پتر ات یار سے سارا پروتئی غوند مشتا چې زر نظر اول بجلی لگا ولیا وا دا کیرے تا چیر تا دا سے پپینا می پینا نلکی وا چالا گدلی وا دے زینا چې کی مدو کم بال بچو دے گلنے نہ خلوص و رمضان میاشتو داشت دینا تا ډیر تکلیف.
رحمان پیو وای د گرمی دلاسه روجا ډیره سخت ده او خیمه بستو کې ورته هی سہولت نشته.
تمره سخت تکلیف ته چې میر دے ادیر جے او دے گرمی سره برداشت ډیر مشکل ده. دمره سخت اورمده پښه دمره چې لکه چې ویته پښښې نه کنه 10 پوی چې بالکل تا نور تا ورنوسیا چې نه دی بجلی وی نه د شمسی وی نه د نرسه داسې طریقه وی یو طرف پردے تو ادھر کو ابل طرف تمبی تو ادھر کو اصلی خبر ہے پتی جی بندے دو چھ میش تھا یاد وطن جزاد کو چھ میش وطن تلوٹری کا وطن تا پرنشی ودا جن کا میش برداشت بالکل دم را مشکل دا
په خیمه کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال عبدالکریم خان د خپل مشکل په اړه مشال ریډیو ته وایي
د به تکلیف ته او پټنټیش ډیر تکلیف ته غرمه ده نه د میر یې تنظیم شته نه بجلی شته لکه ډیر هر شي چې کوم شي ته میر مخاړه یې میشته تکلیف شته بشه ځکه چې بجلی نه وي دا وړو ویډ کې اخر کار میشول شي کې بهر ووځي کوئی دا شزینا میں وہ دا وڑو ویڈ کی میں لگا دے تھا ڈیر ساخت تکلیف کی بالکل دا وڑو ویڈ کی وہ شزینا دائے بالکل وہ تکڑا لا اوشتنا میرے حکمت نہ تھا تو چاول لاکھ سے بھی میرے غلا جی وطن تھا میں مجھے دائی وطن تھا نا جی خویا میں دا دولتا سندھ دا ماتو کو میرے خیمے تا ورسڑی وہ نرے سب پشتنا ہے میرے نشتا چې په توڅه ستا کلیپ تا وسه غام دا وسه خوشی ده په توڅه
شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د دولت په مرسته یو کیمپ چې بکاخیل کډوالو کیمپ باندې مشهور دی په بکاخیل سیمه کې جوړ شوی چې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکو په وینا دغه کیمپ کې شل زره پورې کډوال میشته دي او دولت ورته ټول سهولتونه ورکړي خو کډوال وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او دینا پرتا بہار بنو او خوشا کے یوش میر خیمہ بستائی کڈوالو پخپلا او دمرستندو یا ادارو پمرستا جوڑے کڑے قبائلی سیم لپارا قدرتی افتونو سرا مبارزے ادارہ ایف ڈی ایم اے او پولیٹیکل انتظامیہ چارواکی وائی دغا کڈوال چے بہار پنورو کیمپونو کے میشت دی دا دوی پا ذمہ داری کے ناراضی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د خبر ایجنسی د باړی تعمیراتی موادو یا کرش تیارولو کارخانو مالکانو وای چې د بدامنی او پوزی عملیاتو له کبله یې په لسګونه کارخانه بندي پرتې دي چې له وجې د دوی په وینا دوی ته ډیر مالی زیان رسیدلې دي د کارخانو مالکان زیاتوي چې اوس په باړه کې امنیتي حالات د پخوا په نسبت ښه سوي دي نو په کار ده چې هلته د دوی د کارخانو د پرانستلو اجازه ورکړل سي د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواري نور حال راکوي
د خیبر جنسی په باړه کې د تعمیراتي موادو یا کرش جوړولو کارخانو مالکان وایي چې د پوځي عملیاتو بدمنې لامل د دوی کارخانې د تیرې اوږدې مودې راهیسې تړلې پرتې دي خو اوس په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او ځینې کارخانې هم پکې بیا پرانستل شوې دي نو دلته دې د دوی د کرش جوړولو کارخانې هم پرانستل شي په دې هکله په باړه کې د کرش مشین یا مالک شاه محمد افرید مشال ریڈیو توائی
دا کرش والا کارخانه تقریبا لسه اتیو پر کرش مشینو نو واغه تقریبا شپږ ګوک ولا وشو چې باندې د غسره په ضرورو خلق به روزګار دي نو دا چې کولو چې نه خلق روزګار به سره روان شي دا ټول باندې دي چې بڑا چې کولو شو په کور چې وځه کرش کارخونه هم کولو شي
او د کرش مشین یو بل مالک ګل خالد د پردی وای چې زیاتره کسانو دغه کاروبار په کرس شروع کړای وو او د بندیدو لوجه ډیر زیان سره مخ شول
دا خلک شته چې هغه په قرضو باندې د مشین لګولې وو او انداس دې بچانه په هغه بانکونو نه پیسې راخسي وو درې لګولې هغه غریبان قرضدار دي واغه داسې مشونې بس وسپنې اوس پنځوس لکه یا شل لکه وسپنې اخیستې اوس هغه وسپنې واغه وسپنې نه خرڅېږي نو دغې وجې نه خلکو له ډېر غټ نقصان ورسېد
او د باډې سیمې یو مشر یونس افریدی وایي
اوس دا دي چې بند دي بې روزګاره دي خلک مختلفو ځایونو له تلي راتلي دي نو چې بړه کې لو شي بړه چې کې لو شه په کار ده چې د کرش کارخانې ظاهره ده کې لو شي خلک به په روزګار باندې شي نو مکمل متاثره دي نو بازارونه کې لوېدل په کار دي سکولونه شي وسران دا شانتې چې کندې نور څه بازار کې لو شي بازار سره به دا وي چې په هغه کې به مختلف کسان لګيږي په هغه کې به کارونه شروع شي نو انشاءالله بیا به کیسه به حل بشي
په بړه کې د کرش کارخانو د بیا خلاصولو دغه غوښتنه مو کلا د باړې نه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پردي ته وړاندې کړه نو دوی وویل
څنګه چې تاسو نه پته رو په دې سلسله باړه باندې چې کوم حالات د تیر پنځه کاله تیر شوي دي نو د دې اثرات خو خامخوي مونږ لګیا یو د کرش مشینونو والا سم رابطه شوي او دا کم روډ چې جوړیږي دا والا چې کوم دغه ادارا را چې کوم دا روډ جوړوي د دې سم زما رابطه شوي دي چې دې خپل کار جاری وساتي او د کرش مشینونو والا چې کوم مسایل دي
یا د دیوی چې باړه د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکټلای شوې ده او د بیکوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي او ځایي خلک یې اوس غوښتنه کوي چې دلته د ټولې کارخانې او بازارونه خلاص کړل شي چې د خلکو روزګار ورسره را روان شی. فرهاد شینواره، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې. له بشیر ګواښ څخه د خبرونو لنډیز اورو. پاکستاني چارواکي وایي چې کېدای شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي. د افغان حکومت اجرایه رئیس یا سی او عبدالله د حامد کرزی په مشرۍ د پخوانی حکومت چارواکي تورن کړي چې د حکومت د بې ثباته کولو کوشش کوي، او ایران او د نړۍ شپږ قدرتمند هیوادونه د اټمي پروګرام پر سر یو جوړجاړي ته رسیدلي دي. د ایران یو سفارتکار رویټرز خبری اژانس ته ویلی دی چې د دوی سخت مهنت رنگ راوړ او دوی یو جوړجاړي ته ورسیدل. په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د طالبانو د یو برید په مشرۍ تورن یو روسی کس د ویرجینیا په یو عدالت کې د مقدمې اورېدنې څخه د بچ کېدو کیس بایللی دی. دغه کس حمیدالدین نومیږي او پر ده لګېدلي د ترهګرې 15 تورونو له منلو د انکار کړی دی. او پولیسو په شمال شرقي چین کې درې یوغور مسلمانان وژل دي چې په وینا یې ترهګر وو. د پولیسو په خبره دې کسانو سره چاقوګان وو او نیولو ته یې ځان نه ورکاوه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس زو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رابع اکرم خان د ورځپاڼې لوستې دي.
اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، افغانستان کې امن پزې کول لپاره په امریکایي افغان حکومت او طالبان ترمنځ مفاهمتي مذاکراتو دور وشو. د امن لپاره چرته پاکستان، امریکا او چین خپل کوششونه کوي. هلته دې سره سره د دې خدشاتو اظهار هم مخې ته راغلی چې ځینې قوتونه د امن مذاکرات خرابولی شي، او د دې خدشاتو اظهار د پاکستان پوځیان میجر جنرل عاصم باجوه د بیان نه هم ظاهریږي چې پکې هغه ویلي وو چې ځینې عناصر د مری امن عمل د خرابولو کوشش کولی شي. ادارې مخکې لیکي، مری مفاهمتی عمل ثبوتاش کول لپاره سرگرم، ممکنه قوتونو مخنیوي لپاره به د امن عمل حامی قوتونه څه پالیسي اختیاروي په دې اړه صورتحال واضح نه دی. خو د دې قوتونو عزایم ناکامه جوړولو لپاره ضروري ده چې دوی ډېر خیال وساتي. ادارې زیاتوي، په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تنازع پخوانی او پیچیده دي که صحیح اړخ ته پرمختګ وکړی شي نو تنازع هواریدی شي. ادارې اخر کې لیکي، هغه ټول نړیوال قوتونه کم چې افغانستان او ټوله منطقه کې د ترهګرۍ ما او امن پزې کول غواړي، هغوی له مشترکه کړنلاره ټاکل پکار ده چې امن عمل ناکامه جوړولو لپاره سرګرم قوتونه خپل عزایمو کې کامیاب نشي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، د دنیا د ټولو کم عمره نوبل انعام یافته ملاله یوسفزۍ دې ورځو کې په ټوله دنیا کې او په خاص توګه پاکستان کې د ماشومانو تعلیم ودې لپاره کار کوي، او په دې لړ کې د امریکې په شمول د نورو ملکونو خیر ښېګڼې ادارو ورسره هم مرستې وکړې. ادارې وایي، په تېرو ورځو کې ملاله یوسفزۍ خپله 13مه کلیزه لبنان کې د شام کډوالو ماشومانو سره تیره کړه، او نړیوال مشرانو په نوم یو پیغام ورکړو چې په ګولې نه بلکې په کتاب دی خصوصي توجه ورکړی شي، او ماشومانو ته تعلیم ورکول لپاره دی ډیره سرمایه‌کاری وکړی شي. ادارې مخکې لیکي، د سواد دی بادرې جینې باندې کال 2012 کې حمله شوې وه، او دې ته نوبل انعام هم ورکړی شو، او امریکې په شمول ټول دنیا د دې د جرأت او همت نه صرف ستاینه وکړه بلکې د دې د مقصد تکمیل لپاره مالی مرستې هم وکړې. ادارې په وینا د ملاله یوسفزۍ دا پیغام په هر صورت کې صحیح دی چې ماشومان ته دې د ګولۍ پسې کتاب ورکړی شي، مطلب یې همدا دی چې ماشومان ته دې تعلیم ورکړی شي. دا وخت پسمانده ملکونه، خصوصا هغه ملکونه کم چې د ترهګرۍ نه متاثره دي، هلته د سکولونه جوړ کړی شي او د علم رڼا دې ورکړی شي چې په نړۍ کې پایداره امن قائم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي، د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د پاکستان د موجوده هڅو څخه داسې څرګندېږي چې دا د پاکستان داخلي مشکلاتو سره هم تړلې خبره ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته د دغه هیواد د سیاسي استحکام لپاره د ګواښ په توګه کتل کیږي. انسا اجمل د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي که څه هم په مری کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو لپاره حالات ښه وو، خو اوس هم په دې لړ کې ډېرې سختې خبرې مخې ته پرتې دي. مقاله لیکي د دوه ورځو د ملاقاتونو په اړه مهمه خبره دا ده چې دواړه خواوې په راتلونکو څو اونیو کې د سولې د رسمي خبرو د پیلېدو پر امکاناتو د خبرو لپاره د غونډې پر جوړولو سلا شوي دي. مقاله لیکي آیا دا غونډې به د راتلونکي لپاره د یو امتحان په توګه وي، او د دې لپاره به د پاکستان، چین او په خاصه توګه د امریکا دوامدار ملاتړ په کار وي او کنه. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې امریکا خپله موجودګي کموي، پاکستان اکتا کېدای شي د دې احساس شي وي چې په افغانستان کې د مذاکراتو له لارې امن د نه ختمیدونکې جګړې پرتله د پاکستان په ګټه دی. مقاله لیکي چې دا اوسنۍ هڅې کېدای شي د پاکستان داخلي مشکلاتو سره تړلې وي. پاکستان د ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کوي. مقاله لیکي چین په دې وروستیو کې پاکستان ته د 640 اربه ډالرو مرستو ورکولو ژمنه کړې دي. بلخوا د جمعې پر ورځ د چین ولسمشر افغانستان ته د امنیت په برخه کې د روزنې او امنیتي سامانونو ورکولو اعلان کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چین له افغانستان سره پوله لري، او په افغانستان کې د داعش د موجودګۍ خبرونه هم راځي، نو بیجینګ پر دې اندېښمن دی چې د افغانستان خراب حالات د چین په نارامه صوبه سینکیانګ کې پر مسلمانانو اغیز کولی شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په کابل کې د ولسمشر دفتر ته نږدې د سهار نه د لوړ پوړو چارواکو قطارونه جوړ وي، او د خپلې ټاکلې وخت لپاره د ملاقاتونو په انتظار ولاړ وي. په انتظار ولاړو دغو کسانو کې د هیواد د ګوټ ګوټ نه راغلي قبایلي مشران او دغسې نور مشران وي. مقاله لیکي په دې کتونکو کې بهر ملکي سفارتکاران او د کابینې غړي هم شامل وي. ګارډین لیکي خدا اوسنی ولسمشر نه دی چې خلک ورته په لیکو کې ولاړ وي، بلکې دا پخواني ولسمشر حامد کرزی دی چې د ښار په مرکز کې کور دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی ته د هیواد د سیاسي استحکام لپاره د ګواښ په توګه کتل کیږي. د مارچ په میاشت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی ګارډین ورځپاڼې ته د مرکې پر مهال پر دې خبره ټینګار وکړ چې هغه به خاموشي اختیاروي او ولسمشر غنی ته به مشورې ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې هغه د حکومت پوره ملاتړ کوي. ګارډین لیکي د حامد کرزی دې خبرې مختلفې پوښتنې راپورته کړې. د غربي هیوادونو یو ډیپلومیټ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي دي چې کرزی د ډېرو میاشتو راهیسې له دې ارادې سره هڅه کوله چې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت اثر ختم کړي، او دا شان یې راپرې باسي چې په نتیجه کې به یو عبوري حکومت پر واک کې راشي، او پخواني ولسمشر حامد کرزی به د خلا ډکولو لپاره رامخکې شي او د هیواد مشر به جوړ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغان حکومت اجرایی رئیس د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته په اشاره یو شمیر پخوانی چارواکي تورن کړل چې د اوسنی نظام د سکوت انتظار باسي. عبدالله عبدالله دا څرګندونی پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وکړې. تر دې مخکې هم عبدالله د حامد کرزی حکومت د خلکو ستونزو ته په نه پاملرنې تورن کړی و، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی پخوانی چارواکي د خپل حکومت پر ضد لمسون تورنوي. د حکومت د اجرایی رئیس د څرګندونو تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته په اشاره دغه څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وکړې.
14 سال گو شکر نبود، ما درمو حکومت بودیم.
14 کال غوگون کانه نو، موږ په هماغه حکومت کې وو. په یوه خندا یوه ټوکه به د ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل. نن ورځ دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي. دعا هم کوي، ویناوې هم کوي او تبلیغ هم، خو هغه تور زړی دی چې د افغانستان طلایي فرصتونه یې په تور خوب بدل کړي دي، او نن ورځ د ملت رنج د دوی د همدغو کړنو میراث دی. د دې خوب ویني عبدالله له دې مخکې هم په کراتو په هیواد کې د موجوده ستونزو ملامتي پر پخواني حکومت اچولی، او ویلي وو چې ډېرې ستونزې ورته په میراث پاتې دي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی په زغرده د پخواني حکومت چارواکي د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتو تورنوي، او وایي چې یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې دغه نظام ړنګ کړي.
پیش از یک خواب سکوت این حکومت را ببینم که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است. پیش از
مخکله دی چې دغه حکومت د سکوت خوب ویني که خدای مکر دغه کار وشي، بدیل به داعش او طالب وي. مخکله دی چې دغه خوبونه له ځان سره زمزمه کړي او ځان ته کړي جوړ کړي، ځان ته ډلې ټپلې جوړ کړي، او دی ګوري چې خلک په څه حالت کې دي. که هغه وخت رحم ونه کړ، نن ورځ دې پر خلکو ورحمېږي. خلک دې پرېږدي چې یوه مړۍ ډوډۍ چې د خپلو رغو د تڼاکو پر مټ یې لاسته راوړي، هغه نوره په وینو ونه لړېږي. د حکومت اجرایی رئیس دا ومنله چې دا درسته ده چې د ملي یووالي حکومت چې د ملي ګټو او روغې جوړې پر بنیاد رامنځته شوی ښایي په دې کمه موده کې په دې نه وي توانېدلی چې ستونزې حل کړي او علت یې هم دا دی چې ډېرې موجوده ستونزې د پخواني حکومت میراث دی چې هوارې یې ډېره موده وخت نیسي. ښاغلی عبدالله د بدخشان امنیتي وضعیت په اشاره وویل چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د خلکو د منسجم کولو پلان د ملي امنیت شورا ملاتړ له ځان سره لري خو په دې شرط چې هغه په سمه توګه رهبري شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
د افغانستان د خوست او کابل ترمنځ شاوخوا 231 کیلومتر لار ده، یعنی یو کس په شاوخوا درې نیمو ګنټو کې کولی سي چې کابل ته ورسېږي. چارواکي وایي چې د دې لارې کرایه 450 افغانۍ ده چې تقریبا 750 کلدارې کېږي، خو خلک وایي چې ډریوران ترې په غیر قانوني ډول نږدې 700 افغانۍ غواړي. نجیب الله لوخیل دې ستونزې ته کتنه کړې ده.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو د کابل لاین د ټیکسي موټرو له لوړو بیو شکایت کوي او وایي چې د پخوا په پرتله د لارې په اوږدو کې امنیت ډاډمن شوی او د تیلو بیې هم نږدې نیمایي ته راښکته شوي دي، خو بیا هم د ګاډو کرایې لوړې دي او هیڅ کموالی نه دی پکې راغلی. د حبیب رحمان په نوم یو کس چې له خوست کابل ته روان دی مشال راډیو ته همدا ستونزه یاده کړه او په دې اړه یې د مسؤولو ادارو د اجراتو غوښتنه وکړه.
نو دلته چې په وږې کې یو نفر یا شخص چې حرکت کوي تقریبا 600 افغانۍ دا کریا ده. نو پخوا چې وه هلته لار یا ټرانسپورټي مشکل و، لارې مشکل و، لاره خرابه وه او تیل جګ و، اوس خو تیل هم ارزانه شوي دي، لار هم روغه شوې ده، امنیتي مشکل هم نشته په لاره کې. نو مونږ جدي خلا ټرانسپورټ ریاستنه دغه ده چې دا کومه هغه چې ده مشکل دا باید وڅېړي. نو د حکومت نه مهم هیله ده چې دې کې باید جدي اقدام وکړي.
د دنین خان په نوم د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زنخیلو د کلي اوسیدونکی چې د کابل لاین ټیکسي چلوونکی دی، په خپلو خبرو کې د کرایو د نه ټیټېدو لامل دا بولي چې حکومت د خوست کابل د ترانسپورتي نظام په تنظیمولو کې پوره هڅه نه ده کړې. دی وایي ټیکسیو ته په دوه اونیو کې یو ځل د سپرلۍ د بیولو نوبت نه ورځي، خو شخصي ګاډی په ښار کې هره ورځ ډکېږي او کابل ته سپرلۍ لیږدوي.
ولا خلک د کریې نه ډېر شکایت کوي چې کریې جوګې دی، خو داسې خبره ده چې دلته شخصي موټر د ټول اډه دغه چلوي. موږ ولس پکېږي چې د یوه پیرام نه دی کړی، دا به درې شپې کابل کې کومه ولس پې مې دلته وتلې دا شل شپې او دا شل شپې کې موږ ته وزره کېږي په دې زه څه وکړم.
د ځمکني ترانسپورت ادارې یو تن مدیر بازمیر وایي چې دوی په خپله برخه کې اقدامات کړي، خو امنیتي ادارو ورسره د نرخونو په تطبیق کې مرسته نه ده کړې. دی وایي چې تر کابل د ټیکسي کرایه 450 افغانۍ ټاکل شوې او په دې اړه ترانسپورتي اتحادیو د اډو منشیانو او حتی امنیتي ادارو ته خبر ورکړی، خو دا لارښوونه نه ده عملي شوې. دا ستونزه مو کله چې د ولایتي چارواکو سره شریکه کړه. د ولایت ویان مبارز محمد زدران وویل چې
د همدغه شکایتونو او ستونزو په رڼا کې موږ تقریبا 2 میاشتې وړاندې په خوست کې د ترانسپورت ریاست ته دنده سپارلې وه چې دوی مجبور او مکلف دي چې دغه کرایو په ټیټوالي کې عاجل اقدام وکړي. نو زموږ غوښتنه او جدي اقدام به دا وي چې د اړوند ریاست سره او د امنیتي ځواکونو سره په مشترک ډول سره هغه لایحه په دغه ولایت کې تطبیق کړو.
د یادونه وړ ده خوست د افغانستان په سویل ختیځ زون کې پروت ولایت دی چې د پلاس مینې کابل څخه 240 کیلومتر واټن لري. که څه هم په تیرو 4 کلونو کې د افغانستان ټولو ولایتونو ته غځېدلي نږدې ټول سړکونه پاخه شوي، خو خوست یوازینی سړک دی چې له 10 کلونو پرله پسې کار وروسته هم د بېلابېلو لاملونو پر اساس پوره نه دی پوخ شوی. په کارونو کې پوکراتو زن راغلی او د کرېډ کولو کارونه یې اوس هم روان دي.
د تاریخ پاڼه
داره د سختون خوا صوبه زور نومو بلایسار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خو
خاص کر دا چندر گپتا موریا پا زمانه که چه شعباز گره و دا چار سده دا سلطنت و پی خوار خو زبردست زه و اغا تا بده توی دا گلون و خار
یخنیانو که با دازه وینتر کپیتل چه و نا پی خوارو اور سمر کپیتل و کابلو
د هر گل پاوراز پا پاوکم دره او د هر زیارت پاوراز پا پاوکم یو لس بجه
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساتي خبرونه وړاندې کوي د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدل سي د مشال ریډیو د انټرنیټ پته د مشال ریډیو ټکی کام د کوزدیر په تیمرګره کې ځوانان په بمی چاودنه کې د وجل سوی یو ځای ماشوم کیسر په نوم هر کال د روژې په میاشت کې د کرکټ ټورنامنت په جوړول یاد ساتي کیسر څه موده وړاندې په یاد سیمه کې په یو بمی چاودنه کې ژوند له لاسه ورکړی د ظلم د تیر په څیر د کرکټ د لوبې د شپې کېږي چې درې ورځې وروسته به یې فاینل وي غلام غوث پرې رپورټ لري
د دې لوبو یو تنظیمونکی لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل چې د روژې په میاشت کې د لوبو د میله کال په کال د قیصر نومي یو ځوان په نوم لمنځلی کېږي کوم چې د یو بمی چاودنې ښکار شوی و
قیصر شهید زموږ یو ورکوټی ماشوم چې هغه به دماکه کې شهید شوی او د هغه په یاد کې دا منځلی کېږي د ټورنامنټ کال په کال په دې کې 102 ټیمانو حصه اخیستي وه او تقریبا شپې تقریبا موږ څلور میچه کوو د دوو بجو پورې زموږ د ټورنامنټ شپې جاري تماشایان نازي هغه لطف اندوز کېږي هغو د نشو نه د سګرټو سکلو نه د هغې نه دغه کېږي را شي دلته ګیم انجوای کړي بیا خپلو خپلو کورونو ته لاړ شي او د دې فاینل به مونږ په 17 تاریخ باندې کوو تماشایان به د هغې نه ډېره مزه لي
او د میا بانډې سلمان مشال ریډیو ته وویل چې د لوبو د دې میلې مقصد امن ته وده ورکول دي
چې کوم د امن لپاره مونږ د نوی ټورنمنټ جوړ کړی تقریبا زه خو چې زما امید دی 10,000 خو ریګولر راځي او که نه کله به کسي 15-20 تم لاړ شي نو ډېر تاسو وګورئ مخامخ د شرقین کوم چې دي دا ډېر د انتهایي ډېر کسان نازي او ډېر زموږ د امید دا ټورنمنټ ډېر بخور روان دی
غلام غوث چې دی هغه دا وخت د ریډیو مشال نمائندگی کوي هغه نماینده دی او په دې ګراوند کې موجود دی د خلکو ته د میډیا ته دوی ته وښایي چې دا خلک چې دی دوی له ګراوند په کار دی
هم په دې لړکی د بلامبټ نه د دې لوبو کتو لپاره راغلی جمید الله مشال ریډیو ته وویل په کار د حکومت په تیمرګره کې د ځوانانو لپاره د لوبو د میدانونو زمينه برابر کړی
دلته ګراوندونه بالکل نشته د هم چاته د سچار ولا د غکلې د ورکلې د ګراوندونه دلته نشته یو هغه ریسټ هاوس کې وځو هغه ختم دی و دلته چاته د چونې لاندې یو کس ورکلې دی هغه د سیارځي غوندې د 15 کال لپاره بلیز ورکلې دی ګرون مونږ دلته نشته نو دا ده خو دا خو لګره چا زی دی که دسې عوامي زی خو نه دی که نه مونږ وایي چې دلته یو ښه غوندې ګرون ولګي
د روژې په میاشت کې په تیمرګره کې دا لوبې د شپې د 9 بجو نه تر شپې 2 بجو پورې دوام لري او د سیمې ګڼ شمېر تماشبین د دې نه خوندونه اخلي غلام غوث مشال ریډیو کوزدیر تیمرګره
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی نه بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ویډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره
په مومند او باجوړ جنسیو کې چارواکي وایي چې په یاد سیمو کې د شاوخوا 200 څخه زیات سکولونه وسلوالو ړنګ کړي وو چې د چارواکو په وینا نیم سکولونه پکې بیا ودان کړل شوي دي چارواکي وایي چې په یادو دواړو سیمو کې د شاوخوا 80,000 زیات ماشومان له سکولونو څخه بهر دي د مشال ریډیو خبریال شانواس رگزی په دې اړه رپورټ لري
په مهمن او باجوړ قبایلی سیمو کې تر دې دمه 234 سکولونه چې پکې 2 سرکاري کالجونه هم شامل دي د وسلوالو لخوا اړنګول شوي وو. ولې په دغه دواړو سیمو کې 88,011 ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې حکومتي ادارې او د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکوونکي غیر دولتي ادارې هم دغه ماشومان سکولونو ته د راوستلو لپاره مهم روان کړی دی. په دغه مهمونو کې تر کومه حده پورې کامیابي راغلې ده دغه پوښتنه مې د کود محمد جنسی د صفت ګړې د یو کمیونټي سکول د پرنسپل تعلیمی چارواکی وای چې په دواړو قبایلی سیمو کې د نیم نه زیات اړنګېدلې سکولونه بیا ودان شوي او چې کوم لا هم وران دي نو د تعلیم لړۍ په اړنګو شویو ودانیو او یا په خیمو کې روانه ده. نو دا به څومره مشکل وي چې که نوي ماشومان هم داخل شي او ودانۍ هم نه وي. او د باجوړ ایجنسی د خار ډیګری کالج د لیکچرر شفیع الله نه مې دغه پوښتنه وکړه.
په یو سکول کې 1200 ماشومان دي او 2 ټیچران دي وته. نو خلک چې خپل ماشومان وګوري چې دا پوزیشن دی نو بل دې د وژن اکثر چې کوم ډرافټینګ شروع دی او ماشومان سکولونه ته نه ځي. نو که دا مسایل د سکولونه نه د سکولونه دی وبنه لري نو ماشومان به دا شان ډرافټینګ کیږي او دا به کوم دورت خبره به ډیره شو سیوا کیږي بلکې کمی کی بنم.
او ځینو غیر دولتي ادارو هم خپل سکولونه جوړ کړي دي لکه په محمد ایجنسی کې هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک سکولونه آباد کړي. دغه تنظیم مشر حیدر سید مشال ریډیو ته وویل
زه تاسو کې موږ سپیشل سکولونه موږ جوړ کړی دي په پنډیالۍ او په پلانغار کې دي کې شپږ سکولونه په پنډیالۍ کې دي او څوار سکولونه په پلانغار کې دي. په دې کې 2 سکولونه د جینو رکانو لپاره دي او 13 سکولونه د جینو کو لپاره دي.
حکومت د سرکاري سکول استادانو ته هم ویلي چې د تعلیم لپاره د خصوصي مهمونه وچلوي. شیرین زاده د ګردۍ هایر سیکنډري سکول باجوړ استاد دی او وای
او په دې باندې باقاعده پروګرام شوی چې ماشومان چې دي دا په سکولونو کې داخل کړي چې یو ماشوم چې هغه عمر 15 کال ته رسیدلی چې هغه ساتنه په داخلو کې پاتې نشي او سازان هم په خپل لیول باندې په هر ځای کې دا مهم ډیر ښه چلولی دی.
نو د دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره کوم رقم ګامونه اخیستلی شي د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته وویل
زه پاسو زم ډیر مرسته ده او هغه هم د ډیر سکولونو د بیا ودانۍ چې ده پاره کې کافي حد پورې په ډیر باندې کار شوی دی او په سبا باندې روان دی. دغه سي زمونږ د دوبای حکومت چې ده وعده کړی و چې مونږ به تاسو ته په دې لړ کې مرسته کوو چې کوم ملټي ډونر ټرست فند ده هغه هم مونږ سره وعده کړی وی چې مونږ به تاسو ته په دې مت کې چې ده نو به تاسو سره مرسته کوو.
او فضل الله وویل چې تعلیم د امن سره ممکن ده نو اوس په سیمه کې امن راغلی دی او حکومت لګیا دی چې پله او د بهرونو هیوادونو په فندونو باندې لنګول سکولونه ودان کړي او نوې سکولونه هم جوړ کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د هند سینما ته بالیوډ وایي چې په اړه یې ځینې دا خبره هم کوي چې د کوم هنرمند یا اداکار له نوم سره خان وي هغه داس دی لکه چې د کامیابۍ سند ورسره وي. له دلیپ کمار رانیولې بیا تر شاهرخ خان پورې یو شمیر پښتانه د بالیوډ وتلي څهرې دي. هم په دې اړه زموږ همکار اسرار الله مومند رپورټ برابر کړی دی چې د دلیپ کمار په فلمي خبرو پیلېږي.
میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے جو اس دھرتی کی لاج بن کر اس زمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنک بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی ہے. دکھا دو اس وشواس گھاتری کو, اس کو کہہ دو کہ یہاں سے چلی جائے.
دا آواز د هندستان د فلمونو د نامتو ستوري دلیپ کمار دی. د خپل نوم یوسف خان دی او شاوخوا 30 کاله مخکې له پېښور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللی وو. پاکستان حکومت په پېښور کې د دلیپ کمار کور کامې ورسه ګرځولی. نه یوازې دلیپ کمار بلکې یو شمیر نور پښتانه هم دا وخت د هندستان په فلمی نړۍ یا بالیوډ راج کوي. همداراز د هندي فلمونو ستوری شاهرخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمیر ژبو ته ژباړل شوي دي د هندستان د سټار پلس په نامه د یو ټی وی په پروګرام کې ویل.
پر ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار, میرے والد ایکچولی پاکستان سے, پشاور سے. میں بھی پٹھان ہوں, لگتا نہیں ہوں لیکن میں بھی پٹھان ہوں.
زتا ستا یو خبر کول غواړم, زما پلار له پېښور سره تعلق لري. زه هم پښتون یم, ښکاري نه خو زه هم پښتون یم. کله چې د پاکستان د کرکټ لوبډله میچ وګټي نو زه وایم چې د پلار ټیم مې میچ وګټلو, او کله چې هندوستان وګټي نو زه وایم زما د مورجانې ټیم لوبه وګټله.
اور جب ہماری انڈیا جیتی ہے تو لگتا ہے کہ چلو امی جان کی سائیڈ جیت گئی.
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندستان په فلمونو کې کار کوي په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلی او د هندي فلمونو له یو شمېر ستورو سره یې مرکې هم کړې دي. له مشالډو سره یې په خپلو خبرو کې ویل
داسې ده چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې ده هغه دوی 200 کاله مخکې د سوات نه راغلي پښتونخوا له سوات نه او دوی په اصل کې یوسفزي دي. بوپال نه د سلمان خان پلار سلیم خان نومېږي هغه بیا ممبئی ته راغلی او د فلمونو لپاره د دې تر څنګ بله کورنۍ چې ده هغه د شاهروخ خان کورنۍ ده چې هغوی اوس مهال په پېښور کې اوس هم دي هغوی د پلار خور اوسېږي او شاهروخ خان کورنۍ د پېښور نه راغلې ده. بیا مهمه کورنۍ چې ده د امجد خان کورنۍ ده چې د دوی پلار له پېښور نه راغلی و. د دې تر څنګ یو بله کورنۍ ده چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې یادېږي چې څلورم پنځم نسل یې دا ده په فلم انډسټري کې ډېر هغوی هم ته پښتانه وایي چې هغه پنځم نسل یې اوس په فلم انډسټري کې کار کوي او لګیا دي. د هغوی کورنۍ ډېره مشهوره ده. نو داسې تقریبا لسګونه کورنۍ دي چې د دې تفصیل ډیر اوږد راځي خو دوی اوس ځان ته پښتانه وایي پښتون الاصل وایي ځان ته.
محبوب د هندی فلمی نړۍ له نامتو ستوري قادر خان سره مرکه کړي چې پکې قادر خان وایي هغه په کابل کې زیږیدلی دی او تعلق یې له کاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی ته. مور پلار می د کندهارو مور می د کوټي وه. موږ کاکړان یو. مور می د پښین وه اور بمبئی ته راغلو. بمبئی کې دلته یو ډېر ګنده ځای دی سلم ایریا زور ته وایي. هلته موږ راغلو بس کور نه وو غریبان وو. موږ کور مراد پیدا شو تمام تعلیم ته مکمل کی.
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پېښور کې د پنوم یو سینما هم وا وای کله هندي فلمونو خانان وزي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي.
اګه کله نه پتی راج کپور او دلیپ کومار دا حالت تللی دی. واخ نه والی ته نن راځي پښتنو چې کوم راج شروع شوه دی اته روسره قائم دائم دی او کله دا دی نکی سو ہندوستان فلم انڈسٹری نے دا ختم شو دے پختنو نظام چاہیے انڈسٹری بود کا دا تور نشی کے نستانو تقریبا 50% کمی راشی.
ل پیخور سرا تعلق لرون کہ دا پاکستان دا سرکاری ٹی وی دا ڈرامو نامتو ایکٹر فردوس جمال وای چې پښتانه خواریکخ دی او چې چرته هم وی مخ په وړاندې د تلو کوشش کوي. د په خبره که په پاکستان کې حکومتونو فلمی نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس په پېښور او کوټه هم له ممبئی اوروستونه وي.
پښتانه خو ټول دنیا کې پته ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنت کا شخص وګړي چې یعنی په نړۍ کې او په دنیا کې چې چېرته چېرته پښتون دی هغه څومره ځان وژني څومره محنت کوي. څومره قسمت دا دی چې زموږ په ملک کې د یو سیم سره صحیح اداره جوړه نه شوه یا صحیح کوم داغ کار یعنی دلته هر یو سړی هغه کار کې لګیا دی کوم داغ کار نه دی. دا ظاهره خبره ده چې زموږ په منډسټري د دې نظام یو حصه ده کنه.
فردوس جمال وایي په پاکستان کې روان د بدمنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي. د په خبره کدا فلمونه خدي او که خراب خو دې خبره کاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجا خواریکخ او نستړی کیدونکي دي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.